شنبه د سلواغي شپاره سم د فبروري 15 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شی به پیل شو او د ماشام تر وبجو دوام کوي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. دغه خبری مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم او له سلام سره مو پام د دې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی تر راګرځو. د افغانستان ولسی جرګه نن یو ځل بیا د خپل رئیس ته ټاکلو مسله چیړي. وکیلان به د رئیس ته انتخاب پر لارو چارو بحث وکړي. ملګرو ملتو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون ملاتړ وکړ او ویې ویل چې دوی پخوا لا دا هیله لرله چې د دغو هیوادو ترمنځ داسې تړون لاسلیک شوی وای. په هرات کې د افغان کډوالو د چارو مسؤلان ایران تورنوي چې یوازې د جدې په میاشت کې 12,000 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. د جرمني په مونشن شار کې د امنیت په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم برخه اخیستې ده. دا کانفرنس پرون پیل شو. اروپایي ټولنې په مصر کې د ستونزو د هواري لپاره د روغې جوړې پر خبرو ټینګار وکړ او په دغه هیواد کې د واک د انتقال پر مسلې ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل په مصر کې باید قدرت سر له وسه انتقال شي. د پاکستان په قبایلي سیمه مهمن ایجنسی کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر 15,000 کسانو ته ورسید. د ساري راډیو روان خبري مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. تر هغه دمه نړیوالو چاپي خبرونو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. یو شمیر نور مطالب هم په روان خبري مجله کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسی جرګه نن یو ځل بیا د خپل رئیس ته ټاکنې په موضوع بحث کوي. د ولسی جرګې موقت مشر محمد سرور عثماني تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې وکیلان باید یا د ولسی جرګې داخلي قانون بدل کړي او یا موضوع محکمې ته وړاندې کړي.
لکه څنګه چې له نتیجې څخه ښکاري له دو تنو کاندیدانو څخه یو یې هم ونتوانید چې غوڅ اکثریت یا 50 جمع یو رایې پوره کړي. د شنبې په ورځ به بیا په همدې هدف رایه اچونه وشي، خو دا هر څه په تاسې اړه لري چې د ولسي جرګې په کورنۍ دنده کې بدلون راولئ او که د سپینو رایو سرنوشت باندې خبرې کوئ.
ولسی جرګه په خپلو تیرو څلورو غونډو کې بریالی نه شوه چې د اساسي قانون د 116 مادې پر اساس خپل مشر وټاکي. رای واخیستل شوې، خو هیڅ کوم کاندید بریالی نه شو چې په سلو کې 50 جمع یو رایې ترلاسه کړي. د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون له مشر او د کابل پوهنتون له استاد پوهان ګل رحمان قاضي څخه مې همدا مسله وپوښتله چې د ولسی جرګې د رئیس تر ټاکلو ستونزه آیا د جرګې د موقت مشر په وینا داسې هواریدای شي چې د ولسی جرګې په داخلي وظایفو کې بدلون راشي یا محکمې ته راجې شي؟
زه امیدوارم چې اساسي قانون ته دوی اوله مراجعه وکړي، ځکه اساسي قانون په دې رابطه باندې صراحت لري او خپل هغه کومه داخلي اصول او وظایف چې لري هغو ته مراجعه وکړي. دوی نه باید خپل داخلي اصول چې کومې دي هغو ته تغییر ورکړي. بل دا چې موقت رئیس د دې صلاحیت هم نه لري چې
تاسو ویل چې په داخلي وظایفو کې د جرګې موقت رئیس په مشرۍ باندې بدلون نشي راتلی او اساسي قانون ته باید مخه کړي. د اساسي قانون له 116 مادې سره سم باید انتخاباتو ته درېدلی رئیس 50 جمع یو رای خپلې کړي. په تیرو څلورو ځلو کې خو دا شمېره بشپړه نه شوه، نو څه فکر کوي؟ آیا بیا هم همداسې دوام ورکړي رای ګیری وکړي؟
اساسي قانون البته د انتخاباتو په رابطه ځانګړي مواد هم لري او په همدغه ماده کې هم بیا خپله قانون استثناء قائل شوی دی چې که چېرې په دې قانون کې بل ډول ذکر شي پار حال هغه ته د اساسي قانون د څار مستقل کمیشن حاضر دی چې په دې رابطه دوی سره مرسته وکړي چې دا پروسه قانوني
مخکې لاړه. پوهن صاحب، همدغه د اساسي قانون په رڼا کې چې څرنګه تاسو وایئ چې مشکل حل کېدای شي، یعنی په دې غونډه کې دوی باید څه وکړي؟ بیا انتخاباتو کې نن پخواني کسان هم انتخاباتو ته راوبولي لکه یونس قانوني او عبدالرب رسول سیاف، او کنه د نویو کسانو ترمنځ رایې واچول شي؟
ممکن د اساسي قانون د څار کمیشن ته چې دوی صلاحیت د دغه لري د حالي لري څو مرد صلاحیت د حالي لري چې خپل رئیس جمهور دی چې د کمیسیون ته موضوع حاله کولی شي، ستره محکمه یې حاله کولی شي، شورا یې حاله کولی شي او د بشري حقوقو مستقل کمیسیون د انتخاباتو کولی شي. دوی دغه صلاحیت لري د حماقت رئیس هم دغه صلاحیت لري چې کمیسیون ته راځي کې یا حاله کې کمیسیون حاضر دی چې په دې رابطه خپل حقوقي نظر وړاندې کړي د اساسي قانون په رڼا کې او د دوی د داخلي اصولو د رعایت سره.
پوهان صاحب قاضي مننه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وروسته د مصر د روانو حالاتو په اړه اوریدل شي او دا به هم واوري چې د ازادي رادیو دوه خبريالان په مصر کې نیول شوي دي. انکتاد یا د ملګرو ملتونو د تجارت او انکشاف ادارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون ملاتړ وکړ او ویل چې دا د دوی پخوانی غوښتنه وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت نوی تړون شاوخوا درې میاشتې پخوا لاسلیک شو خو پوره لس ورځې وروسته به عملي شي. عصمت سروان راپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او انکشاف کانفرنس یا انکتاد د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تړون ملاتړ اعلان کړ. انکتاد په یو خبر پاڼه کې ویلي دا تړون د پاکستان د بندرونو له لارې د افغانستان د محصولاتو او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني محصولاتو د صادراتو په مقصد شوی چې د ترانزیت په برخه کې شوالی راولي. افغانستان او پاکستان بعد فبروري په 14مه د دوه هیوادونو له لارو په صادراتو کې د اسانتیا راوستلو لپاره نوې ترانزیتي تړون عملی کړی. دا تړون دوړ خو د تیر کال په اکتوبر کې لاسلیک کړی و. انکتاد د ملګرو ملتونو د تجارت او انکشاف کانفرنس وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تړون د دې ادارې په خوانی غوښتنه و او ویلي و چې له دې لارې به د دوړو هیوادونو ترمنځ د محصولاتو په صادرولو کې اسانتیا رامنځته شي. د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تړون د هغې موافقې ځای ونیو چې دوړو هیوادونو په 1950 کال کې کړی و چې پر اساس افغانستان د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې محصولات واردولی او صادرولی شوی. خو له نوي ترانزیتي تړون سره سم د ترانزیت په برخه کې نورې اسانتیاوي هم په نظر کې نیول شوې دي، لکه دا چې افغان سوداګر به د پاکستان یوازې د کراچۍ له بندر نه بلکې د واګې له بندر هم استفاده کولی شي او دغه راز به د افغانستان باري لارې کولی شي د هند تر پولې پورې خپل محصولات یوسي. په دې تړون کې پاکستان ته هم حق ورکړل شوی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل محصولات صادر کړي. انکتاد له ډیر په خوڅخه د ترانزیت په برخه کې د نورو اسانتیاو درامسته کې دوه ملاتړ کاوه او ویلي چې دا کار د دوړو هیوادونو په ګټه دی. د انکتاد په وینا نوې ترانزیتي تړون د افغانستان لپاره د نورو ګټو ترڅنګ لاره هواروي چې خپل محصولات د نړۍ لری هیوادونو ته د اوبو لاري صادر کړي. د پاکستان لپاره هم له دې درکه مهم دی چې اوس د منځنۍ آسیا د هیوادونو بازارونو ته خپل محصولات رسولی شي. انکتاد وایي چې دا اداره اوس په دوړو هیوادونو کې د ترانزیتي تسهیلاتو هغه پروژې عملی کوي چې مالی لګښت نړیوال بانک ورکړي او په هغه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز ترانزیتي سیستم د اغیزمنتوب زیاتېدا هم شامل ده.
انکتاد یاد ملګرو ملتونو د تجارت او انکشاف ادارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون ملاتړ وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون په اجرا کې ځند د حیرانتیا دی. لنو موړي سره اسمت سروان مرکه کړي.
د افغانستان حکومت ویلي دي چې له ایران سره د ترانزیت په برخه کې مشکل کاملا رفع شوی دی. د بندیز لری کېدو په افغانستان کې د تیلو په نرخونو باندې څه تاثیر کړی دی؟
د افغانستان د تیلو ضرورت چې د بینالمللي خوا او خپل د افغانستان د ټول 3 میلیون تن شاوخوا ته رسیږي چې بعد دا په میاشت کېږي 250,000 تنه په اونۍ کې کېږي تقریبا 3 شپېته زره تنه. دا تیل چې هلته بند پاتې و ټول 1.5 زره تنه کېدل، 1.5 زره تنه شاوخوا. دا یعنی د افغانستان د ضرورت په پرتله ډېر زیات شی نه و، یعنی 1% د ټول افغانستان د کلنۍ اړتیا و، د 3 نیم ورځو مصرف و.
نو بیا یې ولې په نرخونو دومره ژور اغېز درلود؟
دا ډېر د دغه څخه خلک انصار طلب خلک او هغه احتکار کوونکي خلک دغه سایکولوژیکي مسلې څخه ګټه پورته کړل او قیمتونه یې لوړ بوتلل. کنه قیمت دونه نه به جګ شوی وای، ځکه چې اول خو دا دی چې هغه مالونه چې په مارکیټ کې موجود وو په پخوانی قیمت کې رانیول شوي وو، اخیستل شوي وو. دا هیڅ منطق نه درلود چې دا قیمتونه دونه جګ شي. اما په افغانستان کې سو د مارکیټ اکانومي یا د اقتصادي بازار سو نیمګړتیاوې شته دي. یو دا چې د پرایس فکسینګ مخنیوی نه کوي، حال دا چې په ټول دنیا کې د رقابت مساوي زمینه برابرول دي او د پرایس فکسینګ په مقابل حکومت باید قانوني چلند وکړي چې نه دي کړی هیڅ وخت. دوهم دا دی چې انحصار یا مونوپولي په یو سکتور د اقتصاد کې باید رامنځته نه شي او دغه لپاره باید غوسه برخورد صورت ومومي. ولې تر اوسه پورې دا قانون هم نشته دی، قانون منع انحصار یا انتي مونوپولي قانون، مارکیټ اکانومي کې دا ډېر مهم قانون دی، دا نه دی جوړ شوی، دی تطبیق شوی هم نه دی تر اوسه پورې. په دې خاطر باندې دا هغه څوک چې ګټې پسې ګرځي او شرعي اخلاق پسې هم نه ګرځي دا د دغه موجود شرایطو څخه ګټه پورته کولی شي، او دا چې شپېته روپۍ ته ورسېدل یو لوی ترتیب دا هیڅ منطق نه درلودل، یوازې زاد دولت و. او متاسفانه دغه کلی سره په خپله حکومتي چارو هم د چارواکو هم روابط لري او دوی یو بل سره راکړه ورکړه وهي.
فیزي صاحب، ټاکل شوی دی چې لس ورځې وروسته یا د فبروري په 14مه نیټه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوی ترانزیت تړون عملی شي، څه فکر کوئ چې کدا تړون عملی شو د ایران په لارو به د افغانستان د تجارت اتکا څومره کم شي؟
خو اصلا زمونږ ډېر لند لاره د بینلي اوبو ته همدا پاکستان لاره ده، او کچیر دا خوندی وسیږي او مسؤول وي او سیاسي چلند ورسره ونه شي دا د افغانستان د اقتصاد لپاره دا ګټور دی او د دې ډول هیوادونو د دوستۍ لپاره هم کېدای شي چې یو ثبوت وي. او کدا رښتیا د مشکلات پېښ نه شي او خوندونه نه وي، زه یقین لرم چې اتیا فیصد د افغانستان راکړه ورکړه همدغه لارې څخه کېږي، ځکه چې ډېر لنډ هم ده، ارزان هم ده او مسؤلیت هم لري. او د ایران لاره هم په طبیعي توګه د افغانستان غربي ولایاتو لپاره ګټور ده، د هرات لپاره، مختلف لپاره، نیمروز لپاره، د هرات له لارې بدرین سهو غور لپاره. اوازه اریان په دې چې پس له هغه چې ژمنه دا و چې پس د قرارداد لاسلیک کېدو څخه یو میاشت په ترڅ کې باید دا عملا دا کار پیل شي، چې دا د تیر نومبر په میاشت باید دا پیل شوی وای، آخر د نومبر کې اوس بیا فبروري وای، خدای وکړي چې دا فبروري کې هم دا پیل شي. که پیل شي ډېره اسانتیاوې رامنځته کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې به ورسته واوري چې په مصر کې د ازادي رادیو دوه خبريالان نیول شوې دي. همدارس مو د مصر لروان وضعیت خبرو او پر روانه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نور مطالب هم لرو ترونی مو بجو. خو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې ادامه لري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12 شپږنی اوریدل شي. په هرات کې د افغان کډوالو د چارو مسولان وایي چې له ایران د جدي په میاشت کې 12000 افغانان په زور ایستل شوې دي. په هرات کې د مهاجرو د چارو رئیس حمید الله خطیبی ازادي رادیو ته وویل چې له یو شمېر کډوالو سره ایرانی امنیتي مسولانو ډیر بد چلند کړی دی او حتی د یو شمېر افغانانو په شوته زولنی اچولې دي بیا یې له سرحده را پورې ایستلې دي. حمید الله خطیبی وایي چې ځینو کډوالو ورته ویلي دي چې پیسې هم ایرانی امنیتي ځواکونو له دغو افغانانو اخیستې دي او دوی مسله د هرات له حکومتي چارواکو او د بشري حقونو له ډلو سره شریکه کړې ده. تر اوسه ایرانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې له حمید الله خطیبی سره په دې ارتباط مفصله مرکه اوریدل شي چې څرنګه ایرانی چارواکو او ایرانی امنیتي مسولانو افغان کډوال په دغه ژمي کې افغانستان ته راستانه کړي دي او څرنګه له دوی سره بد چلند کړی دی. البته ایرانی چارواکو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي او نورو ایجنسیو او خبری آژانسونو هم دا مسله تر اوسه پورې نه ده څېړلې او نه ده رابر سره کړې. ایران تل دا وایي چې افغان کډوال په غیر قانوني توګه ایران ته ورځي او د دې لپاره ایران د حق لري چې دغه کډوال چې ویزه نه لري بیرته له خپل سرحده د افغانستان خواته ستانه کړي. دروان خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسی جرګه نن یو ځل بیا د خپل رئیس ټاکلو مسله څېړي. وکیلان به د رئیس انتخاب پر لارو چارو بحث وکړي. ملګرو ملتو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون ملاتړ وکړ او ویې ویل چې دوی پخوا لا د هیله لرله چې د دغو هیوادو ترمنځ داسې تړون لاسلیک شوی وای. په هرات کې د افغان کډوالو د چارو مسؤلان ایران تورنوي چې یوازې د جدې په میاشت کې 12 افغانان د خپلې خاورې په زور ایستلي دي. د جرمني په مونشن ښار کې د امنیت په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم برخه اخیستې ده. دا کانفرنس پرون پیل شو. اروپایي ټولنې په مصر کې د ستونزو د هواري لپاره د روغې جوړې پر خبرو ټینګار وکړ او په دغه هیواد کې د واک د انتقال پر مسلې ټینګار وکړ. په مصر کې د ازادي راډیو دوه خبریالان نیول شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې د قدرت د انتقال پر مسلې یو ځل بیا ټینګار کړی دی. د پاکستان په قبایلي سیمه مهمن ایجنسی کې د بیځایه شویو کډوالو شمیر 15,000 کسانو ته ورسید. د ساري رادیو روانه خبرونه ترونی مو بچو ته وام کوي. البته له لوی سره مش خبرونه د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پورې ادامه لري. په کونړ کې موټر ټکر کړي، مرمۍ پر یو کور لګیدلې او طالبان وایي چې بهرنیان یې وشلې دي. د دغو پیښو جزئیات له کونړ د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري پر رپورت کې.
د کونړ امنی قمندانۍ مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادي راډیو ته وویل د جمعې د ورځې غرمه مهال د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک په سیمه کې د دوو موټرو د ټکر لامل لستنه ټپین شوې دي.
دوه نیمو بجو په شاوخوا کې دوه راډي، یو فور ویل پایک اپ موټر ده او یو سراچه موټر ده، د شیګل په لاره کې دوی د هوا د خرابوالي او د باران د وجه نه او د دوی د بې احتیاطۍ د اثر نه یو د بل سره تصادف کړی ده. او په دې پیښه کې تقریبا لس کس زخمیان شوي دي، د ډریورانو په شمول چې درې نفرو حالت یې لږ خطرناک ښکاره کیږي او د نورو حالت ښه ده.
هغه وویل غرمې وړاندې د سرکانو ولسوالۍ په چینګۍ سیمه کې پر یو کور د توغندې د لګیدو په سبب شپږ تنه ولسي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي ټپین شوي دي.
د دې ساحېنه د منګه د پولیسو په واسطه باندې شفاخانې ته انتقال شوي دي، خو دې موضوع په اړه باندې تر اوسه جزئیات موږ سره نشته. وروسته په دې اړه تاسو سره خبرې
وکړو. څو کسان دي ټول؟ هغه
تقریبا د شپږو نفرو په شاوخوا کې دي.
هغه دا ونه ویل چې مرمۍ د کومې لوري څخه توغول شوې ده، خو عزت الله چې په کور کې مرمۍ لګېدلې په روغتون کې یې ازادي راډیو ته وویل چې مرمۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا توغول شوی چې د کورنۍ شپږ تنه ټپین شوی دي.
کوم دی چې د خارجي ولاړو په سړک کې زموږ د کورونو لاندې عمومي سړک دی او زموږ کورونه پاس اوچت دي، چې د مرمۍ رالو زما په کور ولګېدل د اعتراض په موضوع. کله چې زه کور ته ورسېدلم ما د خپلو ماشومان او زنانه وکتلې، لکه دغه مې په کور کې پاتې و ټول زخمیان وو. او هغه چې کومه کوټه کې اوسېږم، کومه کوټه د اوسېدلو کوټه ده، هغه ټوله بامیان د ماده تلله. زخمیان خو تقریبا چې 15 کسان را اوسېدل هسپتال ته، اجل زخمیان چې دلته مې را اوسېدل یو ماشوم رانه پاتې شوی په دې خاطر چې بارانه حالات او ګاډي کې ول سرګي روزه پټۍ مټۍ کې رانه پاتې شوی.
طالب وین ذبیح الله مجاهد داوا کوي چې د سرکانو په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر موټر ریموډ لرونکي امین چولې او په ترس کې موټر ویجاړ کړي او په کې ناس سرتیری وژلې دي. تر اوسه نړیوالو ځواکونو د شوي پیښې او د طالبانو د داوې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غڼه کې بیا هم په کابل بانک کې د وروستي مالی بحران په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلی دی. د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان پر حکومت فشار راوړی چې ډیر ژر کابل بانک پر خصوصي سکتور وپلوري څو د هیواد په مالی سیستم کې انډول رامنځته شي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکي ویره لري چې ښایي دا کار د هیواد په بانکي سیستم کې ورختۍ رامنځته کړي. ورځپاڼه زیاتوي په کابل بانک کې روان بحران چې د فساد او غلاو په نتیجه کې له هغه څخه لسګونه میلیونه ډالر یا ورکتی او یا چارواکو ته ورکړل شوی، د هغه پانګوال سیستم ښکارندوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته پر افغانستان واکمن شوی. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د مرکزي بانک مشر عبدالقدیر فطرت چې پر خصوصي سکتور د کابل بانک د پلورلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي، په دې نظر دی چې دا ستونزه له نورو لارو حل کولای شي. ښاغلي فطرت فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د ژغورنې داسې یو پلان یې جوړ کړی چې له مخې یې کېدای شي له پلورلو پرته په کابل بانک کې د بحران مخه ونیول شي. خو د ښاغلي فطرت په وینا د پیسو نړیوال صندوق ټینګار کوي چې په کابل بانک کې د کړکیچ د مخنیوي لپاره د حل چټکه او جدي لاره د هغه پلورل دي. ورځپاڼه لیکي چې په دې برخه کې د نظر اختلاف ښایي د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نورو مرستو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې پر پاکستان د مصر د روانو جریاناتو د اغیزو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلی دی د اړتیا وړ موادو د بایو د لوړېدو، د اداري فساد او امنیت په برخو کې په پاکستان کې رامنځته شویو ستونزو د دې هیواد د خلکو پاملرنه د مصر حالاتو ته اړولې چې په ترڅ کې میلیونونه خلک د هغه هیواد د حکومت د راپرځولو هڅه کوي. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی چې پاکستان نه مصر دی او نه تونس، ځکه د ده په وینا په دې هیواد کې ډیموکراتیک مؤسسات فعال دي. نیویارک ټایمز د ښاغلي ګیلانی دې وینا ته اشاره کوي او د ډیپلوماتانو، څارونکو او حتی د یو شمیر پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې وایي په پاکستان کې هم د منځني ختیځ په هیوادونو کې د روانو پاڅونونو عوامل شته، یعنې هغه اقتصاد چې تر غوږو پورې په فساد او اداري ګډوډۍ کې ډوب دی، او همداراز دینی تمایلات او له امریکا څخه چې د پاکستان تر ټولو لوی مالی مرستندوی هیواد دی کرکه مخ په زیاتېدو ده. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي ځینې څارونکي حتی تر دې هم یو ګام وړاندې ږدي او د پاکستان روان حالت د ایران له اسلامي انقلاب څخه له مخکې حالاتو سره مقایسه کوي چې نتایج یې د امریکا او لویدیځ لپاره ناوړه وو. خو د دې څارونکو په وینا په پاکستان کې د ایران د انقلاب یو عنصر لا کم دی چې هغه یو واحد او ځواکمن مشر دی.
نړیوالو چاپی خبرونه ته مو د احمد تکل کتن اوریده چې پکې و موریدل په پاکستان کې خلک د مصر حالات ساري او نیویارک ټایمز رسپانوي د پاکستان حالات له مصر سره پرتل کېدای شي. د مصر حالاتو د نړۍ پر نورو مسایلو هم سیوری غوړولی دی. د جرمني په مونشن شار کې د امنیت نړیوال کانفرنس چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو د مشرانو او لویو چارواکو ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم پکې برخه اخلي پرون د جمعې په ورځ پیل شو. ټاکل شوی و چې نړیوال مالی بحران او د اتومي وسلو لرې کول د دغې غونډې د بحث لوی موضوعات وي، خو د مصر او منځني ختیځ روانو تحولاتو چې مخکې یې توقع نه کېده د کانفرنس په اجنډا سیوری اچولی دی. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوري.
په مونشن کې د امنیت او څلوېښتم کلنیز نړیوال کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو. د کانفرنس ترتیبونکي غواړي د غونډې په اجنډا کې چې له مودې راهیسې جوړه کړې د مصر او منځني ختیځ د روانو تحولاتو د څېړنې لپاره بدلونونه رامنځته کړي. یو شمیر لوی نړیوال چارواکي په دغه درې ورځني کانفرنس کې چې تمه وه په پیل کې نړیوال مالی بحران او د اتومي وسلو د تکثیر مخنیوي وڅېړل شي ګډون کوي، خو په مصر کې روان زور زیاتی او د دغه هیواد جمهور رئیس حسنی مبارک چې له اوږدې مودې راهیسې په واقعي احتمالي لرې کېدو د کانفرنس په اجنډا سیوری اچولی دی. په مونشن کې د ازادي راډیو خبریال جیمز کرچیک په دې اړه وایي:
I've been to this conference the last 2 years and it's the same topics over and over.
فاتیرو دو کلونو کې ما په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې، عین مسایل پکې بیا بیا څرل کیږي، لکه د افغانستان وضع، نړیوال مالی بحران او د اتمی وسلو لري کول. په همدغه مسایلو لکه چې بیا په راتلونکو دوه ورځو کې خبرې کیږي. خو اوس زه په پوره ډاډ ویل شم چې د مصر موضوع به په کانفرنس کې مطرح شي. خو کچېری حد اقل د کانفرنس پروګرام ته وکتل شي، دوی دغه موضوع د څېړنې لپاره مخکې تیاری نه درلوده.
I'm sure that Egypt will come up, but they certainly weren't prepared for it, at least judging by the schedule.
Konferansia gonda parund kabal po waqt maham pashpagnimo bajo pail shwa po pail ke de Germany difa wazir Karl Theodor zu Gutenberg aw pase de NATO umumi munshi Andres Fagras Musin aw de Britani bahrani uchar wazir William Hague wainawi wakri. ورسته لیدې پر نړیوال مالی بحران د اروپا او امریکا په امنیت، د اټومي وسلو د خپرېدو په مخنیوي، د انټرنیټ په مسؤلیتیا او د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د امریکا بهرنی چارو وزیر هیلری کلینتن، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نورو مشرانو او لویو چارواکو ترڅنګ کانفرنس ته ویناوي کوي، خو ډیر تفاهم او خبرې به د کانفرنس په حاشیه کې وي. تمه ده چې د امریکا بهرنی چارو وزیر د روسیې له بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتمی وسلو د کمولو د نوي تړون اسناد یو بل ته وسپاري. دغه تړون دواړو هیوادونو په دې ورستیو کې تصویب کړ. د امریکا، روسیې، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې چارواکي چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې کوي، تمه ده چې دوی به هم د کانفرنس په ترڅ کې سره وګوري. دغه راز تمه ده چې د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشره کاترین آشتن به هم د منځني ختیځ په اړه د غونډې کې برخه واخلي. امریکایي سناتور جوزف لیبر چې د هم په کانفرنس کې برخه اخلي، د ازادي راډیو د بیلاروس څنګه ته وویل چې د غونډې په ترڅ کې کوشش کوي چې لویدیځ هیوادونه قانع کړي چې د امریکا په څیر د جمهور رئیس لوکاشینکا په رژیم چې خپل سیاسي مخالفین ځپلي نوي بندیزونه ولګوي. اروپایي اتحادیه د بیلاروس په ځینو چارواکو د ویزې بندیز لګولی دی، خو د نورو بندیزونو موافقه یې نه ده کړې. د منشن د امنیت کلنۍ نړیوال کانفرانس د یکشنبې تر ورځې دوام کوي. دغه کانفرانس لومړی ځل په کال 1918 کې د یو آلمانی ناشر لخوا دایر شو. دا کانفرانس هر کال د دې لپاره دایریږي چې د نړۍ مشران په عاجلو نړیوالو مسایلو غور وکړي.
د جرمني په مونشن ښار کې د امنیت پر نړیوال کانفرانس د مصر پیښو سیوري خړولې دي. په مصر کې د ازادي راډیو دوه خبریالان نیول شوي دي، رابرټ تیت او عبدالله نوایمي، چې دواړه د بریتانیا اتباع دي، قاهرې ته له رسېدو سره نیول شوي دي. دوی غوښتل چې د مصر د روان وضعیت رپورټونه ازادي راډیو ته ورکړي. پرون ماسپښین له رابرټ تیت سره ازادي راډیو د لنډ وخت په مخه په ټلیفون خبرې وکړې، خو د ټلیفون بند کړ او ویې ویل چې دوی په توقیف کې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې په سوله ییز ډول د واک د انتقال غوښتنه وکړه او پر ولسمشر حسنی مبارک یې غږ وکړ چې د خلکو هیلې پر ځای کړي. د امریکا ولسمشر پرون په داسې حال کې دا خبره وکړه چې د مصر په مرکز قاهره کې د تحریر په میدان کې تر یو لک ډیر کسان راغونډ شوي وو او د حسنی مبارک د واک د ختمېدو په نوم ورځ یې لمانځله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
د مصر راتلونکی د مصر د خلکو په لاسو کې ده. دا هم څرګند ده چې د انتقال یو مرحله وي او دا مرحله باید سرلوسه پیل شي. د دې انتقال لپاره باید یو تګلارې جوړ شي چې د مصر د خلکو د حقونو ضمانت پکې وشي او آزادو او عادلانه انتخاباتو ته لار هوار شي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اداره د مصر پر روان کړکیچ کې له هر ډول فشار او خشونت سره مخالفه ده. بلورته د اروپایي اتحادیې مشرانو په بروکسل کې د خپلې پرونی غونډې په پای کې په مصر کې د خبرو او د زور زیاتی د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې د پای په اعلامیه کې لټولو اړوندو خواو وغوښتل شول چې له حوصلې کار واخلي او مصر باید د واک د انتقال چارې هم د اوس پیل کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر کاترین اشتن تر دې مخکې ویلي وو اروپایي ټولنه چې وویشت غړي هیوادونه لري غواړي د مصر حکومت د سیاسي بدلونونو لپاره یو څه څرګند مهالویش کیشتي. اروپایي اتحاده د مدیترانې د سمندر د غاړې له نورو هیوادونو او مصر سره نږدې اړیکې لري. منتقدین وایي اروپایي اتحادیې په مصر کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو د ملاتړ لپاره ډېر له احتیاطه ډک او ډارن ګامونه اخیستي دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مخالفو ډلو او د پوز ترمن د جنگ له عمله شاوخوا 15 سر کلیوال بیکوره شوي دي. د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنری یو ویاند ادریان ادواردز ویل که چیرې جنگ نور هم زور واخلي نو د روانې میاشتې تر پایه به 90,000 نور خلک کورونه پرېږدي. د ویل ګنچمیر دغه کډوال چې د تن له جامو پرته نور ډیر څه ورسره نشته د کډوالو دوه نویو کمپونو ته را رسیدلی دي. تر دې مخکې پرون په قبایلي سیمو کې د حکومت استازي روشن خان مسید وویل چې په مومن ایجنسۍ کې په نویو پوځي عملیاتو کې چې تیره اونۍ پیل شوي دي له هوایي بمباری توپونو او پیاده ځواکونو کار اخیستل کیږي. د ویل تر اوسه شاوخوا سل باغیان وژل شوي او عسکرو ته هم څه مرشوب لا اوښتې ده. د ولسي خلکو د مرشوب لپاره څه ونه ویل. د هالند حکومت د هغې ایراني ول اصل هالنډۍ مړی غواړي چې په ایران کې اعدام شوی ده. د هالند بهرنیو چارو وزیر یوری روزنتال وایي چارواکي غواړي دا معلومه کړي چې آیا زهرا بهرامي له مرګه مخکې شکنجه شوې ده که نه ده. رپورټونه وایي زهرا بهرامي د مخدرو موادو د قاچاق له امله د تېرې یکشنبې په ورځ پدار شوه، خو په هر حال د هغې کورنۍ او ملاتړي وایي تورونه درواغ دي او ادعا کوي چې نوموړی د دې لپاره اعدام شوی چې یو کال مخکې د دولت ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه. هالند د زهرا بهرامي د اعدام له کبله له ایران سره خپل اړیکې قطع کړې دي. د عراقي ولس د بېوزلو او بډایو خلکو ترمنځ توپیر د راکمولو لپاره په یو سمبولیک اقدام کې صدراعظم نوري آل مالکي پرون اعلان وکړ چې د خپلې کلنۍ تنخواه نیمه برخه بیرته د دولت خزانې ته سپاري. نوري آل مالکي په یوې اعلامیه کې وویل چې سر له روانې میاشتې به د ما د تنخواه 50% کمه شي. زه غواړم په خپل دغه اقدام د حکومت د چارواکو د تنخواګانو د تفاوت په کمولو کې برخه واخلم. آل مالکي زیاته کړه چې دغه اقدام به د ولس د بیلابیلو پرګنو د ژوند د اجتماعي معیارونو په محدودولو کې مرسته وکړي. نوري آل مالکي په عراق کې د صدراعظم په توګه له څو کلونو راهیسې د خپلې تنخوا اندازه چاته نه ده ښوولې، خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي دی د کال لږ تر لږه 3,60,000 ډالره
تنخوا اخلي له همدې خبر سره د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله سر ته رسیږي سید سمیع عباس له تاسو سره د پبل خبري مجله کې شرح خلاص
تشکر احمد شما شبر سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7:30 دقیقه صبح است در این مجله خبری رادیو آزادی خبرها و گزارش های داریم از مسائل مربوط به افغانستان و بحران مصر و موضوعات دیگر اما در آغاز توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنیم ولسی جرگه افغانستان امروز بار دیگر برای انتخاب رئیس ولسی جرگه رای گیری می کند. اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد از پیمان ترانزیتی افغانستان و پاکستان که به زودی در مرحله اجرا گذاشته می شود حمایت می کند. رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان می گوید که بحران بلندفتن نرخ تیل در افغانستان تنها به توقف تانکرهای تیل این کشور در ایران ارتباط ندارد. مسئولین اداره مهاجرین در ولایت هرات می گویند که ایران در ماه جدی 12,000 مهاجر دیگر افغان را به زور از خاک این کشور خارج کرده است. یک عسکر دیگر برطانوی در افغانستان کشته شده است. تظاهرات در مصر همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا خواهان انتقال آرام قدرت در مصر شده است. در کنفرانس امنیتی منشن هم موضوع مصر بر دیگر موضوعات سایه افکنده است. دو خبرنگار رادیو آزادی در مصر در توقیف به سر می‌برند. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 25,000 روستاییان پاکستانی به خاطر عملیات نظامی علیه شورشیان در مناطق همسرحد با افغانستان از خانه های خود فرار کردند و گزارش های دیگر. در این برنامه مروری هم داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان و پاکستان که در روزنامه های غربی به نشر رسیدند. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. امروز اعضای ولسی جرگه بار دیگر موضوع انتخاب رئیس این جرگه را مورد بحث قرار می‌دهند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه در پایان اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه که وکلا باسم نتوانستند تصمیم نهایی خود را درباره سرنوشت رئیس نو این جرگه اعلان کنند با وکلا چنین گفت:
کاری که نتیجه معلوم شد هیچ کدام از دو نفر کاندید یا جمعیه که پورا نکرد. روز شنبه آرای شما روز چند محور حرکت میکنه که آیا در قانون اصول وظایف داخلی تغییرات میاری، آیا مطابق 157 به کمیسیون ارجاع میکنی، آیا به محکمه ارجاع میکنی، به شما ارتباط داره.
آقای عثمانی اعلام کرد که وکیلان باید قانون داخلی ولسی جرگه را تغییر بدهند و یا موضوع را به محکمه محول کنند. در چهار جلسه گذشته به اساس ماده 106 قانون اساسی انتخابات انجام شد، اما هیچ کدام از کاندیدان کرسی ریاست ولسی جرگه نتوانستند آرای 50% جمع یک را به دست آورند. یکی از مسائل مورد بحث تعیین سرنوشت رای های سفید و یا ممتنع می باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد از پیمان ترانزیتی بین المللی بین افغانستان و پاکستان حمایت نمود. در اعلامیه این اداره که روز جمعه به نشر رسیده آمده است که این پیمان به مقصد انتقال اموال وارداتی افغانستان از طریق بندرهای پاکستان، انتقال اموال صادراتی پاکستان با آسیای میانه از طریق افغانستان به امضا رسیده است. افغانستان و پاکستان قرار است این پیمان را رسما در 14 فوریه به مرحله اجرا بگذارند. پیمان نامبرده ماه اکتبر گذشته توسط دو طرف به امضا رسیده بود. اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد میگوید ایجاد یک پیمان ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان از خواسته های دیرینه این اداره بود و به گفته آن این عمل در ساحه صادرات اموال بین دو کشور سهولت ایجاد میکند. این پیمان جای موافقتنامه قبلی را پر می کند که در سال 1965 بین دو کشور ترتیب شده بود و راه انتقال محصولات به افغانستان را از طریق بندر کراچی پاکستان باز می نمود. اما به اساس این پیمان نو ترانزیتی سهولت های دیگری هم در ساحه ترانزیت ایجاد می شود، زیرا اکنون اموال وارداتی افغانستان تنها از بندر کراچی نه بلکه از بندر واگه هم به افغانستان می رسد و لاری های افغانستان می توانند اموال خود را تا سرحدات هندوستان انتقال بدهند. در این پیمان به پاکستان هم حق داده می شود که محصولات خود را از طریق افغانستان با آسیای میانه صادر کند. با گفته اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد، قرارداد نو ترانزیتی به افغانستان یک فایده دیگر هم دارد که راه را برای این کشور باز می کند که محصولات خود را از طریق بحر به کشورهای دوردست جهان صادر کند و برای پاکستان زمینه را مساعد می سازد که اموال خود را در بازارهای آسیای میانه به فروش برساند. اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد میگوید که اکنون این اداره آن پروژه های تسهیلاتی ترانزیتی را در این منطقه عملی میکند که مصارف آن را بانک جهانی میپردازد. در اعلامیه اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد آمده است که در این پروژه ها بلند بردن مؤثریت سیستم ترانزیتی افغانستان و پاکستان هم شامل می باشد. رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان آذرخش حافظی هم این پیمان را برای افغانستان مفید و مهم می داند.
با نظر ما کوتاه‌ترین راه برای ما به آبای بین المللی راه پاکستان است و مطابق با کنوانسیون ژنو و اسناد معتبر بین المللی حق ماست که یک راه ترانزیت و کریدور داشته باشیم با آبای بین المللی و این در موافقتنامه 1965 برای سر شناخته شده بود و در این موافقتنامه جدید که غنیتر است و به نفع افغانستان است و نیز به نفع پاکستان است، این میتونه که یک راهکار خوب برای مناسبات حسنه اقتصادی بین هر دو کشور باشه و همچنان از طریق افغانستان پاکستان با آسیای مرکزی و آسیای مرکزی با پاکستان وصل بکنه. قرار بود که این موافقتنامه بعد از امضا حد اکثر در طول یک ماه عملی شود که این باید در اواخر ماه نوامبر سال 2010 باید عملی می شد که ما متاسف هستم در اون وقت عملی شدن از ایمان جلسه اتاق مشترک افغان پاک داشتن در کراچی اونا وعده کردن که کارم میکنن ولی نکردن. حالا امیدوارستم که در تاریخ 14 فوریه که اینا گفتن این کار صورت بگیره واقعا این کار صورت بگیره.
آذرخش حافظی مسئول رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان بود که در مورد پیمان ترانزیتی نو بین افغانستان و پاکستان برای رادیو آزادی معلومات میداد. اما سید مسعود استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل در مورد این پیمان بعضی ملاحظات دارد. در این مورد قادر حبیب با او مصاحبه انجام داده است که استاد مسعود در آغاز در مورد این توافقات چنین میگوید.
توافقات که به انظار سامین در اصل یک فشار سیاسی و در یک دیپلماسی نرمه که از انتقال امریکا در مقابل پاکستان میگه و پاکستان در مقابل امریکا صورت گرفته. اگه شما ببینید که سال 1965 به بعد 1965 که قرارداد ترانزیتی را ارضا کردن ما بسیار وقت و افغانستان هم فشار داشت که باید تغییرات باید باید تغییرات باید باید نرمه. در این لحظه هم من فکر میکنم که یکی از خوبترین قراردادهایی که امضا کردن این است، من قبول دارم میره، ولی من تطبیق از این قرارداد بسیار رو شک دارم، برای اینکه طرف مقابل که پاکستان است عمدتا همیشه در مقابل افغانستان از صداقت کار نگیره و نوع دیپلماسی بسیار روشهای مطابق به استراتژی خود کار کنه. که استراتژی پاکستان در افغانستان تبدیل افغانستان مثل یک بازار و یک کشور خود و مثل یک کشور که در تحت حکومت پاکستان قرار بگیره چنین حرکتهایی را انجام بده، حرکتهای سیاسی، حرکتهای اقتصادی زیر گرفته و پاکستانیان سخت تلاش میکنه که به هدفهای سیاسیشون برسه و به هدفهای اقتصادی خودم
بله. با وجود از این مسائلی که شما مطرح کردین، تجار افغان میگن اگر امی قرارداد ترانزیت عملی شود بازم به نفع تجار افغان است، چرا که طی ماهای اخیر هزارها تانکرشان در بندر کراچی متوقف مانده و همچنان نگرانی های امنیتی در مسیر عراق از مناطق قبایلی پاکستان عبور میکنه وجود داره.
بله، ما هم در طرف زمین خاطر میگیم که قرارداد تقریبا روی اگرها استوار است. اگر امنیت خوب باشه و اگر پاکستان صادقانه حرکت کنه، اگر تلاش های سیاسی نداشته باشه، اگر اولویت‌های اهداف سیاسی پاکستان و مطابق با استراتژیش موجود نباشه، تلاش نکنه که افغانستان مثل یک بازار فروشش همیشه بلوکه بمانه، این قرارداد ترانزیتی بر ما میتونه بسیار منفعت‌ها را بار بیاره. من فکر میکنم که حال یعنی مشکلاتی را که تجارای افغانی در پاکستان داره که در حقیقت نوع گمرکی که بینا میگیرن در بندر کراچی و نوع و خصوص فاسد شدن مواد که ما میاریم که بعضی مواد فاسد شونده است و اینا او را در روز بازارات پیش خود نگاه میکنن، معنای دیگر داره که در حقیقت پاکستانی ها تلاش میکنه که رای ترانزیت هنوزم میرسه که وسیله فشار سیاسی بالای تمامی دولت افغانستان که استفاده کرده بالای آمریکایی ها استفاده بکنند.
به نظر شما کدام راه های دیگر به عنوان بدیل در اختیار افغانستان در زمینه ترانزیت قرار داره؟
بندر چابهار ایران است. بندر چابهار ایران توسط یک خط یا هم که بسیاری میلیون دلار خرج شدن ایرانی ها او رو بندر ما وصل بکنند، در حقیقت میتونست که یک بندر یک بهتیگاهی وضعی اقلالتالتی که دومی ایجاد شرکی هم متاسفانه که نسبت موازی سیاسی و اقتصادی گناپاش در موازی من اعتبار نیست و راهای ازبکستان که ما قرارداد ترانزیتی هم ازبکستان داشت و هم تقریبا همیتون ازبکستان هم بعضی فشارها را ایجاد میکنن. متاسفانه که تمامی کشورهای ماده خشکه و جمله افغانستان به این پروبلمها بسیار مواجه است و ما بسیار مواجه هستیم و بزرگترین ضرره ما از طریق ترانزیت متاسفانه که متقدم شدیم. بله،
مصاحبه بود با سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، که در مورد پیمان ترانزیتی افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی توضیحات میداد. این پیمان قرار است از 14 فوریه یعنی 9 روز بعد به مرحله اجرا گذاشته شود.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم یک دو خبر دیگر مربوط به افغانستان. یک عسکر دیگر بریتانیایی در جنوب افغانستان کشته شده است. در این مورد وزارت دفاع بریتانیا دیروز خبر داد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که عسکر نامبرده در یک حادثه عملیاتی در ولایت هلمند کشته شده و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. با کشته شدن این عسکر تعداد تلفات مجموعی عسکر بریتانیایی در افغانستان به 351 نفر میرسد. در این مورد تا حال معلومات بیشتر به دست نیامده است. و مسئولین امور مهاجرین در ولایت هرات میگویند که در ماه جدی 12,000 افغان به زور از خاک ایران خارج شدند. رئیس امور مهاجرین در هرات حمیدالله خطیبی به رادیو آزادی گفته است که مسئولین امنیتی ایران با یک تعداد از مهاجرین رفتار بد کرده و حتی در پای بعضی افغانها زالانه انداخته و بعد آنها را از سرحد بیرون کردند. با گفته حمیدالله خطیبی، بعضی از مهاجرین برگشته به او گفتند که مامورین امنیتی ایران پولهای آنها را نیز گرفتند و این افراد شکایتهای خود را به گوش مقامات حکومتی در هرات و سازمانهای حقوق بشر رساندند. مقامات ایرانی تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. همزمان با این، رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان آذرخش حافظی میگوید که در بلند رفتن یک باره نرخ تیل در بازارهای افغانستان دست مغرضان و اشخاص استفاده جو دخیل است و تنها توقف تانکرهای تیل افغانستان در ایران نیست. در این مورد اسمت ساروان صحبتی دارد با آقای حافظی که با هم میشنویم.
آقای حافظی، دولت افغانستان میگوید که مشکل ترانزیت مواد سوخت از طریق ایران رفع گردیده است. با توجه به این که این مشکل رفع شده اما روی قیمت های مواد سوخت تأثیر زیادی نگذاشته و سوال خیلی هایی است که چرا با قطع راه های ایران قیمت مواد سوختی آنقدر بلند رفت؟
علت بالا رفتن قیمت ها فقط به دلیل توقف تانکرها در مسیر راه ایران افغانستان نبود. به خاطر از این که ما در سال دیگه 3 میلیون تن مواد نفتی ضرورت داریم به ضرورت های افغانستان و در این زمان برای نیروهای ایساف در افغانستان هستن و این مهاره 25,000 تن میشه و در هر هفته تقریبا 62,500 تن. ولی تیمی که متوقف بود جمعن به طور مدت به 2,800 تانتر بود که حدود 30,000 تن میشد. 30,000 تن یعنی مصرف 1% مجموع مصارف سالانه افغانستان.
پس چرا قیمت ها انقدر زیاد بالا رفت؟
خب اقتصاد ما میدونیم که به نام اکانومیک سیکالوجی یا روانشناسی اقتصادی هم هست. بعضی حلقات سودجو با استفاده از این جو تبلیغاتی و از این زمینه که در رضای منطق ساخته بود قیمت ها را یاد به مسئله دو به شخص رساندن و این بیشتر به دلیل از این است که در افغانستان نظام اقتصاد بازار قانونمند نشده.
مصاحبه بود با آذرخش حافظی که درباره بلند رفتن نرخ تیل در بازارهای افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرهای این مجله خبری جلب میکنیم. امروز اعضای ولسی جرگه بار دیگر موضوع انتخاب رئیس این جرگه را مورد بحث قرار میدهند. یک عسکر دیگر برتانوی در جنوب افغانستان کشته شده است. مسئولین امور مهاجرین در ولایت هرات میگویند که در ماه جدی 12,000 افغان به زور از خاک ایران اخراج شدند. بیش از 100,000 تظاهر کننده بار دیگر در مصر دیروز به راهپیمایی به نام روز ختم حاکمیت حسنی مبارک پیوستند و خواهان برکناری فوری رئیس جمهور حسنی مبارک شدند. دو خبرنگار رادیو آزادی در مصر بازداشت شده است. رابرت تیت و عبدالله نعیمی که هر دو اتباع بریتانیا می باشند به تازگی به قاهره پرواز کرده بودند تا در مورد حالات در مصر گزارش تهیه کنند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خواهان انتقال آرام قدرت در مصر شده و از رئیس جمهور مصر حسنی مبارک خواسته است که به صدای مردم گوش بدهد. کنفرانس امنیتی منشان دیروز به کار آغاز کرد و حوادث اخیر مصر در آن بر دیگر مسائل شعاع افکنده است. سازمان ملل متحد میگوید حدود 25,000 نفر روستاییان پاکستانی به خاطر عملیات نظامی علیه شورشیان در مناطق قبایلی مرزهای افغانستان از خانه های خود فرار کردند. وزارت خارجه هلند میگوید میخواهد جسد زن ایرانی را که باشنده هلند بود و در ایران به دار آویخته شده است به هلند برگرداند. نوری المالکی صدراعظم عراق در یک تلاش رمزی برای کاهش فاصله میان مردم غنی و فقیر در این کشور دیروز گفت نیمی از معاش سالانه خود را به خزانه دولت برمیگرداند. و جولیان اسانج مؤسس وبسایت ویکیلیکس که متولد استرالیا می باشد از صدراعظم این کشور خواسته است که او را به کشورش برگرداند. و حالا هم شنوندگان گرامی، توجه شما را به بعضی مطالب در مورد افغانستان و منطقه که در روزنامه های غربی به نشر رسیده است جلب میکنیم. روزنامه فاینانشال تایمز بریتانیا در شماره اخیر خود باز هم به بحران کابل بانک توجه نموده و مطلبی را به نشر رسانده است که در بخش آن می نویسد صندوق وجهی بین المللی حکومت افغانستان را زیر فشار آورده است که هر چه زودتر کابل بانک را به سکتور خصوصی بفروشد تا تعادل در سیستم مالی افغانستان ایجاد شود. اما به نوشته روزنامه مقامات افغانستان ترس دارند که این عمل شاید در سکتور بانکی افغانستان اضطراب ایجاد نماید. روزنامه می افزاید بحران کابل بانک که ده ها میلیون دلار آن در نتیجه فساد و دستبرد لادرک می باشد و یا به سیاستمداران داده شده است یک نمونه سیستم سرمایه‌داری می باشد که بعد از سقوط طالبان در افغانستان حاکم شده است. روزنامه می افزاید اکنون رئیس بانک مرکزی افغانستان عبدالقادر فطرت به این تقاضاهای صندوق وجهی بین المللی مقاومت نشان می دهد و به این نظر است که می تواند این مشکل را از راه های دیگر حل کند. آقای فطرت به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است برای کابل بانک یک پلان نجات را ترتیب داده است که می تواند بدون فروش بانک از بحران جلوگیری کند. اما به گفته آقای فطرت صندوق وجهی بین المللی در این صاحب پافشاری می کند و تاکید دارد که رای حل سریع و جدی بحران کابل بانک فروش آن می باشد که این اختلاف نظر تا حد تلاش های افغانستان را برای به دست آوردن کمک های بیشتر از صندوق وجهی بین المللی با مشکل روبرو ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد تأثیر وقایع مصر بر پاکستان مطلبی به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد بلند رفتن نرخ اشیا، فساد اداری و مشکلات امنیتی که در پاکستان ایجاد شده است مردم این کشور را بیشتر متوجه حالات مصر می سازد که میلیون ها مظاهره کننده آن برای سقوط حکومت این کشور تلاش دارند. گرچه صدراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی می گوید که پاکستان مصر و یا تونس نیست و در این کشور مؤسسات دموکراتیک فعال می باشند، اما دیپلمات ها، تحلیلگران و حتی یک تعدادی از مقامات خود این کشور می گویند بسیاری از عوامل انقلاب موجوده در کشورهای شرق میانه در پاکستان هم به مشاهده می رسد. یعنی اقتصادی که با فساد اداری و بی‌نظمی اداری تا به گلو غرق می باشد، افزایش روزافزون تمایلات دینی و نارضایتی از ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده مالی پاکستان می باشد. به نوشته روزنامه بعضی از تحلیلگران حتی قدم فراتر گذاشته و حالات درونی پاکستان را با حالات ایران قبل از انقلاب اسلامی مقایسه میکنند که برای آمریکا و غرب عواقب فلاکت باری داشت. اما با گفته آنها یک عنصر این انقلاب هنوز در پاکستان وجود ندارد، یعنی یک رهبر واحد و قدرتمند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانه افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، در کنفرانس امنیتی منشان که دیروز آغاز شد موضوع مصر بر دیگر موضوعات سایه افکنده است. در این مورد گزارش داریم از مرکز خبری رادیو آزادی که از ملیحه احراری میشنوید.
47مین کنفرانس امنیت منشان دیروز آغاز شد و تعدادی از مقامات بین المللی در این کنفرانس سه روزه شرکت کردند. در پهلوی موضوعات معمول مورد بحث، تحولات غیر منتظره در مصر و کنار رفتن احتمالی رئیس جمهور مصر، اجندای کنفرانس را زیر شعاع قرار داده است. جیمز کرچک خبرنگار رادیو آزادی در منشن میگوید
I've been to this conference the last 2 years and it's been topics over and over again. It's Afghanistan, it's the financial crisis.
من در 2 سال گذشته هم در این کنفرانس شرکت داشتم و همیشه همان موضوعات مشابه بار بار در آن مورد بحث قرار گرفته است. مسئله افغانستان، بحران اقتصادی جهان و خلأ سلاح هسته‌ای. اینها همان 3 موضوع اصلی است که امروز و فردا روی آن بحث می‌شود. حالا البته که مسئله مصر مورد بحث قرار می‌گیرد، اما با در نظر داشت برنامه مسلماً برگزار کنندگان کنفرانس برای بحث روی اوضاع مصر از قبل آمادگی نداشتند.
کنفرانس ساعت 6:30 شام دیروز به وقت کابل افتتاح شد. وزیر دفاع آلمان اندرس فاگراس موسن منشی عمومی ناتو و وزیر خارجه برتانیه از اولین سخنرانان این کنفرانس بودند. در ادامه این کنفرانس 3 روزه در بخش امنیت اروپا و اقیانوس اطلس و عدم گسترش سلاح هسته‌ای، امنیت اینترنتی و مسئله افغانستان بحث می شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم از سخنرانان کنفرانس منشن هستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است با همتای روسیه‌اش سرگی لاواروف ملاقات کند و اسناد پیمان جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای را که هر دو کشور در این اواخر تصویب کرده اند تبادل نمایند. گروه 4 جانبه میانجیگر در امور شرق میانه که شامل مقامات از اتحادیه اروپا، روسیه، ایالات متحده آمریکا و ملل متحد می باشند نیز قرار است در جریان کنفرانس با هم ملاقات کنند. جوزف لیبرمن سناتور آمریکایی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت قرار است در این اجلاس با استفاده از فرصت همکاران اروپاییش را متقاعد کند که مانند آمریکا تأثیرات جدید اقتصادی را بر حکومت بلاروس واضح کنند که مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده است. اتحادیه اروپا ممنوعیت ویزه برای برخی از مقامات بلاروس را نافذ کرده اما موفق به اجرای تحریم ها نشده است. کنفرانس بین المللی منشن درباره امنیت فردا به پایان می رسد. این کنفرانس اولین بار در سال 1962 توسط یک ناشر آلمانی برگزار شد و هدف آن برابر کردن زمینه بحث برای سران جهان در مسائل مهم روز می باشد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از منطقه و جهان جلب میکنیم. بیش از 100,000 تظاهر کننده در مصر دیروز به راهپیمایی به نام روز ختم حاکمیت حسنی مبارک پیوستند و خواهان برکناری فوری رئیس جمهور حسنی مبارک شدند. یک جمعیت عظیم تظاهر کنندگان در میدان تحریر یا آزادی در قاهره گرد هم آمدند. در اسکندریه هم از تجمع 10,000 مظاهره کننده گزارش شده است. تظاهرات بعد از درگیری های خشونت‌آمیز درست قبل دیروز عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، گرچه از پرتاب سنگ بین دو گروه مخالف و موافق حکومت در اطراف میدان گزارش شد. مبارک روز پنجشنبه در تلویزیون آمریکا گفت حاضر است از قدرت کنار رود اما از هرج و مرج هراس دارد. مبارک قبلا گفته بود تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در ماه سپتامبر یعنی 8 ماه دیگر در پست خود باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما خواهان انتقال آرام قدرت در مصر شده و از رئیس جمهور مصر حسنی مبارک خواست است که به صدای مردم گوش بدهد. سخنان رئیس جمهور اوباما در یک زمان به نشر رسید که در میدان تحریر مصر دیروز باز هم بیش از 100,000 نفر جمع شده و این روز را جمعه ختم حاکمیت مبارک نامیدند. رئیس جمهور آمریکا گفت:
The future of Egypt will be determined by its people.
آینده مصر توسط مردم آن تعیین خواهد شد. این هم واضح است که باید یک مرحله انتقال وجود داشته باشد و این مرحله باید همکنون آغاز شود. در این انتقال باید پروسه ایجاد شود که حقوق مردم مصر ضمانت گردد و راه برای انتخابات آزاد و عادلانه هموار شود. رئیس جمهور اوباما بار دیگر تاکید نمود که اداره وی مخالف خشونت و فشار در این بحران می باشد. کنفرانس امنیتی منشن دیروز به کار آغاز کرد و حوادث اخیر مصر در آن بر دیگر مسائل شعاع افکنده بود. وزیر دفاع آلمان کارل تیودور سو گوتنبرگ که یکی از اولین افرادی بود که در این کنفرانس سخنرانی کرد اظهار داشت در این روزها هیچ کس نمیتواند از حرکات غیر مترقبه جلوگیری کند. با گفته او هیچ کس پیش بینی کرده نمیتوانست که وضعیت در مصر و تونس به این سرعت تغییر میکند. او اظهار داشت این حوادث باید هشدار باشد که ما نباید به چیزی قناعت کنیم که گویا در مورد آن معلومات کافی داریم و باید آگاه باشیم که ما در جهان زندگی میکنیم که هر لحظه تغییر میکند. وزیر دفاع آلمان افزود:
In Tunesien, Ägypten und in anderen Staaten stehen die Menschen auf.
در تونس، مصر و دیگر کشورها مردم قیام کرده و از حکومت‌های خود آزادی بیشتر، عدالت بیشتر و دموکراسی بیشتر را تقاضا دارند. آنها خواهان آزادی تجمع می باشند که باید با امنیت ملی ضمانت شود. این تقاضاها برحق می باشند و اروپا و آمریکا از آن حمایت خواهد کرد. خشونت این بحران را بدتر می سازد و حمله بر ژورنالیستان به هیچ وجه قابل قبول نیست. به گفته آقای گوتنبرگ، اکثریت مردم این کشورها به خوبی می دانند که شکل بهتر حکومت کدام است، مخصوصا وقتی که آن را با دیکتاتوری مقایسه می کنند. دو خبرنگار رادیو آزادی در مصر بازداشت شده است. رابرت تیت و عبدالله نعیمی که هر دو اتباع بریتانیا می باشند به تازگی به قاهره پرواز کرده بودند تا در مورد حالات در مصر گزارش تهیه کنند. رادیو آزادی دیروز ظهر توانست با تیت تماس گرفته، اما او اظهار داشت که باید تماس تلفنی را قطع نماید زیرا او را بازداشت کردند. یک خبرنگار محلی رادیو آزادی با نعیمی صحبت کرده و او گفته است که در یک دفتر پلیس در منطقه الاثر قاهره در توقیف قرار دارد. مسئول بخش خبری رادیو آزادی جی تولسن اظهار داشت از مقامات مصر می‌خواهد که دو خبرنگار رادیو آزادی و وسایل آنها را به صورت فوری رها کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید حدود 25,000 نفر روستاییان پاکستانی به خاطر عملیات نظامی علیه شورشیان در مناطق قبایلی مرزهای افغانستان از خانه‌های خود فرار کردند. ادریان ادواردز، یک سخنگوی کمیشنری ملل متحد برای پناهندگان می‌گوید تا آخر این ماه حدود 90,000 نفر به خاطر شدت جنگ خانه‌های خود را ترک خواهند کرد. وی گفت بسیاری از بیجا شدگان که غیر از لباس تن چیز دیگری با خود ندارند به دو کمپ مهاجران که تازه ساخته شده است رسیدند. روشن خان مسعود، یک نماینده دولت پاکستان در مناطق قبایلی، اظهار می‌دارد عملیات نظامی که در 27 جنوری در مومند ایجنسی آغاز شده شامل بمباری هوایی، توپخانه و عملیات زمینی است. وی می‌گوید تاکنون تخمیناً 100 شورشی کشته و تعداد هم زخمی شدند. با گفته او شمار از اساکر هم کشته و زخمی شدند، اما او درباره تلفات ملکی معلومات نداد. وزارت خارجه هلند میگوید میخواهد جسد زن ایرانی را که باشنده هلند بود و در ایران به دار آویخته شده است به هلند برگرداند. زهرا بهرامی شنبه گذشته به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شد. وزیر خارجه هلند میگوید مقامات میخواهند بدانند که آیا زهرا بهرامی قبل از اعدام شکنجه هم شده است یا نه. خانواده زهرا و هواداران وی ادعا می‌کنند که اتهامات ارائه شده علیه زهرا بهرامی نادرست است و وی به خاطر شرکت در تظاهرات ضد دولتی در ایران از سال 2009 در زندان این کشور به سر می‌برد. به دنبال این حادثه حکومت هلند مناسبات سیاسی خود را با ایران قطع کرده است. نوری المالکی صدراعظم عراق در یک تلاش رمزی برای کاهش فاصله میان مردم غنی و فقیر در این کشور دیروز گفت نیمه از معاش سالانه خود را به خزانه دولت برمیگرداند. المالکی اعلام کرد که در همکاری برای کمتر ساختن تفاوت در معاش مقامات دولتی سر از این ماه 50% معاش وی کاهش خواهد یافت. وی گفت این اقدام برای محدود کردن تفاوت در سطح زندگی اجتماعی مردم کمک خواهد کرد. المالکی از افشای رقم اصلی معاش خود در 5 سال اخیر خودداری کرده است، اما به اساس گزارش اسوشیتد پرس وی سالانه 360,000 دلار معاش دریافت میکند. و جولیان اسانج، مؤسس وبسایت ویکیلیکس که متولد استرالیا میباشد، از صدراعظم این کشور خواسته است که او را به کشورش برگرداند. در ویدیویی که در صفحه اینترنتی روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد پخش شده، آسانج از جولیان گلارد صدر اعظم استرالیا خواسته است برای بازگردانیدن وی به وطن و حمایت کارکنان در مؤسسه ویکیلیکس اقدام کند. بنیانگذار ویکیلیکس در حال حاضر در شرایط دشوار توقیف در بریتانیا به سر می رود و پس فردا قرار است در محکمه با حکم استرداد به سویدن در رابطه با اتهامات تجاوز جنسی روبرو شود. شنوندگان گرامی، این بود مجله خبری این ساعت رادیو آزادی. احمد شبر در استودیوس با برنامه.